السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپلې ویبپاڼې اعماق په یو بیان کې ویلي، یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر و، هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند چې وولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې پرون ادعا کړې وه چې دغه برید د دې ډلې ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یادایش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ډله یو ګواښ ده خو ننګونه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي، افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر UNODC د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې له 1450 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، د لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي، ممکن د افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې کمې شي. کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، کابل ته تقریبا هر اونۍ یا څو اونیو کې لسګونه میلیونه ډالر نقد انتقالیږي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي، خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمیر نه دی کره کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې له خوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. هغه دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې د کابینې په ملتیا د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه پکې ټپیان شوي. په دغه پیښه کې د لسګونه افغان پناه غوښتونکو د وژنې خبره هم شوې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ته یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 13 پورې د بنګلادیش او سریلانکا له لوبډلو سره 3 اړخیزه سیالۍ هم وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه یې له سریلانکا سره 2 یو ورځنۍ لوبې هم پلان کړي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نړیوالو غواړي چې دغه هیواد سره بشري مرستې ونه دروي. دا مرستې د څه لپاره؟
بس پنور کون کې لمک سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خوارځواکي او کړهونه کم کړو.
یو شمیر میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې وال بیکاره کېدو وروسته اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي.
ماهانه $200 به معاش داشتیم.
ما $200 معاش درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی.
یو شمیر معترضو افغان میرمنو نړیوالو ته په یو لیک کې د طالبانو د حکومت شکایت کړی دی.
خاص اول مو یاست که طالبان را به رسمیت نشناسیم.
لومړی غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې داده چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي.
د خبرونې په پای کې مو غزنی ته بیایو. هلته مو په نشو د روغ د هغې کورنۍ حال اخیستی چې د یوه پله لاندې ژوند کوي.
تلس کاله که ایتی پا عمل بوند یخته یو زندگی نو دست زندگی دست تاسی وی نیست پسر رقم جایی که زوند که و زدی زیاده نسم غیه دای برو رو بخیم.
که تر پایز مگملتیا وکره پا دو همانی مایی که بشری حقونو پرگرام هم در تلب.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پر نړیوالو غږ کوي چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږې ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې په پام کې ده چې سږ کال 23.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم د 4.6 میلیارده ډالرو بسپنې غوښتنه شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس پنور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوږه ناروغي خوارځواکي او کړهونه کم کړو. ال اکبروف دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا او شریکانو یې د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. دغه پلان له مخې له 23.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف وویل له ډېرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملا فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري خو دوی په پام کې لري چې 23.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی و او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خپور شي. خو د تیر کال د دسمبر په 24مه چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د یوه حکم په صادرولو سره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې، د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډېر مهم نه و وځنډول. اوچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28مې تر 26مې پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د اوچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي زنګ پر ازمایښتي عملیاتو بدل شو. اوچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکي او اوږدمهاله پایلې ولري، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګون یوه لازمي برخه ده او زیاتوي کموک اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او با کیفیت مرستې رسوي چې په هغو کې ټول سړي ښځې نجونې او هلکان شامل دي. د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. اوچا همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو په عملیاتو کې د ښځو ګډون له دې پلوه هم مهم دی. هغه ښځې چې مرستې ترلاسه کوي نه یوازې دا چې د بشري مرستو په ښځینه کارکوونکو پورې چې ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلي، بلکې د ښځینه کارکوونکو حضور، خوندیتوب، با مفهوم ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتن بایوا دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړه او ویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشری مرستو همغږی کوونکی رامز الکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو لاس وانخلي. دغه غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه ویل کیږي چې شاوخوا 28 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمیر هغه میرمنې بیا له بعد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر دغه میرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټونکي دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تازه خبرداری ورکړی که په افغانستان کې طالبان پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړي ممکن د افغانستان سره د مرستو اندازه کمه شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا میرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د وینا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې میرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونه اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري. ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، اندا چې ویلی نه شم. زما بیکاره کېدل څومره پر موږ منفي اغېز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري. نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بند دي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایوا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په 6مه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي کم شي.
Shipments required to support that assistance will also decline.
روزاوتون بایوا وایي چې اوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي، ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 5 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د راتګ مخنیوی کړی، او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2022 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندیز سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبای وضعیته کړه چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود، او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو، خو له دې وړاندې یې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د معترضو ښځو د بنسټونو ائتلاف په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، او په دې هیواد کې د معترضو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ائتلاف چې په وینا یې د 800 ښځو لاسلیکونه یې راټول کړي، ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي. دا چې د دوی په دې لیک کې نورې کومې غوښتنې راغلي، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د افغانستان د معترضو ښځو د حرکتونو ائتلاف نړیوالې ټولنې ته په دغه لیک کې 8 غوښتنې مطرح کړې دي. د طالبانو حکومت په رسمیت مه پیژني، او په افغانستان کې ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغو معترضو ښځو د غوښتنو یوه برخه ده. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ د رهبرۍ غړې جولیا پارسي تېر مخام ازادي راډیو ته وویل:
خاصه اول مو یاست کې طالبان را په رسمیت نشناسي.
لومړی غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې دا ده چې طالبان په رسمیت نه پیژني. په افغانستان کې د ښځو مبارزه له پامه ونه غورځوي، او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي. بله غوښتنه مو دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي، او خپل سیاسي مشران دی نه پرېږدي چې افغانستان ته سفر وکړي او له طالبانو سره وګوري.
هغې زیاته کړه چې له نړیوالې ټولنې همدارنګه غوښتنه شوې چې د اعلامیې د خپرولو پر ځای د افغانستان له ښځو سره ژمنې په عمل کې وښیي. میرمن پارسي وویل: د معترضو ښځو 5 غورځنګونو د یو ائتلاف د جوړولو او د 800 معترضو ښځو د لاسلیکونو په راټولولو سره نړیوالې ټولنې ته دغه غوښتنې وړاندې کړې دي. د میرمن پارسي په خبره ځینې لاسلیکونه په آنلاین بڼه راغونډ شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو د ائتلاف په دغه لیک کې ویل شوي چې د طالبانو له ځپنې سره سره د افغانستان معترضو ښځو په تیر څه باندې 1.5 کال کې د زده کړې، کار او د ازادۍ د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. په افغانستان کې د معترضو ښځو حرکتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حرکتونو څو تنه غړي نیولي، او له یوې مودې وروسته یې بېرته خوشې کړي. خو د معترضو ښځو په خبره د نرګس سعادت په نوم لږ تر لږه یوه ښځینه فعاله تر اوسه د طالبانو په بند کې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو میرمن سعادت شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیولې ده. طالبان اکثره وختونه د نیول شوو ښځو په اړه څه نه وایي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې دا د طالبانو یوه عمومي خبره ده، بلکې هغوی غواړي چې ښځې یو مخ له عامه ژوند څخه حذف کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ایتالیا حکومت د غلطه د پناه غوښتونکو د وی بیړۍ له ډوبېدو وروسته چې لسګونه افغانان هم پکې مړه شول، د قاچاقړونکو په ضد اقدامات پیاوړي کوي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی دغه خبره پرون په داسې مهال کې وکړه چې د ډوبی شوې بیړۍ سیمه یې لنګدې وکتله. په دې پیښه کې د فرانس پریس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شوو کسانو شمیر ډیر ښودل شوی دی. په دې پیښه کې لسګونه افغانان هم مړه شوي، که څه هم د مړو شوو افغانانو کره شمیر لا نه دی معلوم، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې 80 تنه افغانان د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو، د سپورت له خبرونو او پیښو مهم خبرو. خو په سر کې راځو دې ته چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روغ د میرمنې راټولې او د درملنې په موخه یې کابل ته ولیږي. دوی وایي د دوی د سروې اړوند په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 تر 800 کلونو پورې دي په نشو روغ دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
دا ساړه اسویلی چې کاجې د اختر بیبی ده. اختر بیبی د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدي دي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په 13 سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبی د خپل کړېدلی او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند کار او ستوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبی خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کاله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی داسې تاسو وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم.
اختر بیبی وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي غواړو چې له نشو کولو څخه لاس واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وږې تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي میرمنې راټولې او د درملنې په موخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیه قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د 100 میرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په 300 بستر کې د دوی لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د 100 نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدي دي. نو مولوی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,30,000 کسان په نشو روږدي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ورزو کندوز ته هلته د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. نور به د خپل خبریال پر راپور کې واورو.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 30 شاجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوه هستم، دو 8 دانه صغیر دارم.
زه کونډه یم او اووه یتیمان را لغاړي دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه مې مړ سوی دی. د بېوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د اته کسیزې کورنۍ مشره یوه بله 45 ښځه چې فاطمه نومېږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
می جامع امروز یک د صد روپۍ مردم در په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زښت زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي. دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وای راکه پوه شوې. دغه رقم کار ده انډیواله.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو سمبرزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته چې د ورځې له سپورتي پیښو مخبروي.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو په لیټو کې بدلون راغلی دی. کرکټ بورډ پرون پنځشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دا یې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دی چې د هوک آی ټیکنالوژي د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ دغه راز زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړو پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو، ټیکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په څلرویشتمه او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه نیټه ترسره شي. دا ویلو ده چې د دې سیالیو تمریناتي کم ته افغان لوبډلې درویش کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده، خو پاکستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. بل لور ته صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیګ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبې په ورځ د مارچ په نهمه نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروزی پنشیر لوبډلو په لوبه ترسره کړه چې 5-1 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډله د سیالیو لپاره تر پای هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالي د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشت په 15 نیټه پیل شوې وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو لس استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو ته غوره شي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللي دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشواڼي ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د افغانستان په استازولۍ په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړو سالم احمد صالح او رئیس خان سنزي ګډون کړی دی. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې صالح محمد محمدي او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوي او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوي قدرت الله زرمتی د یاد هیواد ته سفر وکړو. اولته په دغو سیالیو کې ګډون کوو انشاءالله.
د ویلو ده چې د سنوکر آسیایي سیالیو اته درشم پړاو به په راتلونکو دوه ورځو کې پیل شي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورد اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، دی ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ راج خالد د کلی ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو یم. نو دا هو په سر ډیر مشکل لري ورور مال دا اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو قدرناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاسو ګریوان یې ورسره ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو دا پیغام پیښ دمه. زما د ازادي راډیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست رئیس او کارکونکو کارمندانو پورې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډېره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته دون ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري، او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورټ ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د